رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د خبرونو غټ کې واره.
امریکایي استازي او طالبان نن قطر کې د سولې مذاکرات شپږم دور پیلوي. دوه افغانستان ته سفیر لګي. د سولې د مشورتي جرګې د غزیدو احتمال شته. د کار نړیواله ورځ افغانستان کې احصایې ښیي چې افغانستان کې 15% خلک وزګار دي او په وینزویلا کې د کودتا حادثه شوې ده.
او د سولې د مشورتي جرګې غړو نن د سولې په حق خپل نظریات بیان کړي دي.
چیز موږ طرحې دا وي چې لومړی دی په افغانستان کې یو طرفه اوربند اعلان شي، د اوربند په بغل کې د طالبانو ځینې بندیان د یو معتبر تضمین په توسط وري لکړل شي.
او تاسو واوریدل چې د افغانستان په شمول په نړۍ کې د کارګر ورځن منځل شوی ده.
دوی دغه بیکاری څخه مخدره مواد ته مخه کوي، وسلوالو ته مخه کوي، نور کارونه تر سره کوي د مجبوریت د نگانه.
د دې او نور مطالبونو علاوه په وینزویلا کې د روان کړکیش په حق له تازه حالاتو رپورت هم لرو. خو تر هر څه مخکې نوشابا آشنا او شکیب دوست د نړۍ خبرونه وایي.
سلام. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی دی. طالبانو ویلي چې دواړو لورو په دغه لیدنه کې د افغانستان د مسلې د سوله ایز حل په اړه خبرې وکړې. د طالبانو په بیان کې د ملا برادر له قوله ویل شوي دا مهمه ده چې لومړی د تېرې غونډې د اجنډا دوه مهم ټکي چې له افغانستانه د ټولو خارجي ځواکونو وتل او د نورو په ضرر د افغانستان د خاورې نه استعمالېدل نهایي شي. بیان زیاتوي چې په نننۍ غونډه کې نن چهارشنبه د خبرو د پایلیدو پریکړه وشوه تر څو د ټولو موضوعاتو په اړه بشپړه موافقه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا په دوحا کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ شپږم پړاو مذاکراتو پیلیدو هرکلی کوي. په عین وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په افغانستان کې سفارت پرانیزي. د قطر د امیر په فرمان کې ویل شوي دي چې سعید مبارک الخیارین الحاجري د افغانستان لپاره سفیر ګمارل شوی دی.
په یو بل خبر کې زلمی خلیلزاد په قطر کې د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. اندونیزیایي وزیر اغلی ریتینو لتستاری پر ټویټر لیکلی چې هیواد یې چمتو دی د سولې په بهیر او د میرمنو په مسایلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد د افغان سولې په کار کې د اندونیزیا له ژمنو هرکلی کړی دی.
د افغانستان سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسیون مشر وایي ممکن یاد جرګه له ټاکل شوې نیټې نوره هم وغځېږي. محمد عمر داوودزی وایي که څه هم د جرګې کار له مهالویش سره سم روان دی، خو زیاتوي که چیرې د نن ورځې تر پایه د کاري کمیټو کارونه خلاص نه شي ممکن دغه جرګه وغځېږي. محمد عمر داوودزی وایي
ما آرزو داریم که او قسمت سیاسي ما که اشتراک نکدن حداقل در جلسه اختتامی اشتراک کنن و اگر بازم نتانستن تصمیمشان است سفارشات ملت احترام بگذارن.
د افغان سولې په اړه مشورتي لوی جرګه کې چې نن یې د پرانستلو درېیمه ورځ 3200 تنه ګډون لري.
پاکستان وایي چې په یو ترهګریز برید کې درې اسکر وژل شوي دي. پاکستانی پوځیان ادعا کوي چې بریدګر له افغانستان نه راغلی و. د پوځ مطبوعاتي مامورینو ویلي چې پوځیانو په شمالي وزیرستان کې اغزن تار لګو چې شاوخوا اویا وسلوالو پرې برید وکړ. په بیان کې راغلی چې پوځیانو په ځوابي برید کې څو وسلوال وژلي او یو شمیر یې ټپیان کړي دي. افغان چارواکو د پاکستانی پوځیانو د ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د هغو معلوماتو راټولول بند کړي چې دای خودله چې څومره ولسوالۍ د حکومت او څومره د طالبانو په لاس کې دي. او یا د چا اثر رسوخ پکې زیات دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش سیاسي ګار دفتر په خپل تازه راپور کې چې نن د چهارشنبې پورز خبر شوی ویلي دی چې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ځواکونو د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې را په دې خوا د ولسوالیو د ثبات ډیټا په نوم راپور نه وی خپور کړی. ناټو ویلي چې دې معلوماتو د پریکړو کولو لپاره لږ ارزښت درلود. امریکایي ځواکونو تیره میاشت سیګار ته خبر ورکړی و چې د ارزیابۍ دا راپور نور نه جوړی. د سیګار دفتر د امریکا د دفاع وزارت په حواله دا هم ویلي دي چې دغه راپور په دې هم اثر نه درلود چې وښیي د جنوبي آسیا لپاره د امریکا تګلاره څومره د ثبات او امنیت سبب شوې ده.
په نړیوالو خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې واشنگتن په وینزویلا کې د روانې شخړې د ختم لپاره پوځي مداخله ته چمتواله درلود. پامپیو ویلي هیواد یې غوره ګڼي چې په وینزویلا کې واک په سوله ییز ډول انتقال شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي چې په وینزویلا کې د قدرت سوله ییز انتقال د یو څو ډیرو محدودو نظامي چارواکو په مرسته شونې ده. نور جزئیات مینه سعادت راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینزویلا کې د روان کړکېچ د ختمولو په خاطر که ضرورت پیدا شي پوځي اقدام به وکړي. نوموړي دا څرګندونې په وینزویلا کې د کودتا له هڅې یوه ورځ وروسته وکړې. هلته لا هم د مخالف سیاستوال هوان ګوایدو پلویان د حکومت د پرځولو هڅې کوي. ښاغلي ګوایدو پر پوځیانو غږ کړی چې نظام نسکور کړي. ښاغلي پمپیو د چهارشنبې په ورځ د مې په اوله د فاکس تلویزیون ته وویل پوځي اقدام ممکن دی که پوځي اقدام لازم وي متحده ایالات به یې وکړي. خو بیا هم ښاغلي پمپیو تاکید چې هیواد یې غواړي په وینزویلا کې واک په سوله ییز ډول انتقال شي. نوموړي تیره ورځ په ټویټر کې ولیکل چې امریکا د وینزویلا د خلکو د آزادۍ د هڅو پوره ننګه کوي. هغه په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې دیموکراسي نشي ماتېدای. ولسمشر ټرمپ هم ویلي وو چې د وینزویلا حالت ساري. په همدې حال کې اسوشیټ پریس راپور ورکړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د وینزویلا د روانو حالاتو په اړه له خپل امنیتي ټیم سره مشوره کړې ده.
خبرونه ته ادامه ورکو. نن د مه لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د دغې ورځې د لمانځلو لپاره لاریونونه شوي دي. په هانګ کانګ کې د فلیپین او انډونیزیا د ساختماني چارو کارګرانو د بس چلوونکو او نورو مامورینو واټونو ته راوتلي وو. هغوی د خپلو حقونو او عادلانه تنخوا لپاره یو لړ غوښتنې مطرح کړې. د ساختماني چارو کارګرانو د خپل خوندیتوب د یوه قانون په نافذېدو ټینګار کوو. په نور ملکونو کې هم کارګرانو د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر لاریونونه کړي دي.
د همدې خبر په دوام د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 2 میلیونه افغان وګړي بیکاره او یا قسمی بیکاره دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی امریکا غک ته ویلي چې د یادو 2 میلیونه افغان وګړو له جملې څخه شاوخوا 100,000 کاملا بیکاره دي.
او هغه کسان چې اوس مهال هم له سن سره مخامخ دي نو تاسو وزیر وایم چې د کار وزارت دومره سټاف دومره کارمندان نه لري چې موږ د هر کارمند سنځې یا دوی د ماش نه ورکړه یا د هوی کومه سنځه تلري هغه ته موږ رسیدګي وو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د مهال 8.5 میلیونه پر کاري شرایطو برابره قوښته. په ورته وخت کې د کارګرانو ټولنه بیا وایي چې په افغانستان کې د بیکاره ځوانانو شمیر له هغه څخه زیات دی چې افغان چارواکي بیانوي. د دغه ټولنې مشر لیاقت عادل د چهارشنبې په ورځ امریکا غک سره په مرکه کې وویل چې د کار د نړیوال سازمان د سروې له مخې د مهال د افغانستان 15% کاري قوه بیکاره ده. په افغانستان کې روانه جګړه، اداري فساد، د امکاناتو او منابعو کمواله د بیکاری له اصلي عواملو شمیرل کیږي.
د امریکا لوی څارنوال ویلیام بارنن د سنا مجلس د قضایه کمیټې په استجابه مجلس کې برخه اخلي. دا د امریکا د 2018 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو د څیړونکو پلاوی د راپور له خپرېدو وروسته اول ځل دی چې لوی څارنوال د وکیلانو پوښتنو ته مخامخ ځواب وایي. دیموکراتانو لوی څارنوال د راپور د ځینو برخو د حذف کولو له امله تر سخت انتقاد لاندې نیولی او ویلي چې دغه حکومتي مقام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیل په صفت عمل کړی دی. د نن ورځې په مجلس کې به لوی څارنوال د دې موقع برابره شي چې د راپور د موندنو په اړه په تفصیل خبرې وکړي. د مولر رپورټ په ډیر زیار د روسیې حقوقو خونو ته اشاره کړې چې له مخې روسانو د 2018 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د امریکا د ولس د غلطولو او دیموکرات نوماندې هیلری کلینټن ټاکنیز کمپاین ته د زیان رسولو هڅه کړې ده.
د امریکا د تجارت وزیر سټیفن مینیشن او تجارتي استاذ رابرټ لایزر له چینایي مرکچانو سره د تجارتي خبرو لپاره نن په بیجنګ کې دي. دواړه هیوادونه کوښښ کوي چې د روانې تجارتي جګړې د ختمولو لپاره یوه حل لاره ومومي. د امریکا هیئت د چین د صدر اعظم له مرستیال سره لیدلی دي. مینیشن تمه ښودلی چې مذاکرات د تعرفو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات کم کړي. د مذاکراتو د دوام لپاره په پام کې ده چې د چین هیئت په راتلونکي اونۍ کې واشنگټن ته سفر وکړي.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورید.
د سولې مشورتي لویه جرګه
د آشنا رادیو درنوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په افغانستان کې چې مشورتي لویه جرګه روانه ده په دې ارتباط مو خبرونه واوریدل او پام دې لر کې ټاکل شوی ده چې نن په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات شروع شي. خو په دې حق له د رپورت نه مخې راځو دې ته چې په کابل کې د سولې د مشورتي جرګې په درېم ورځ د سولې په حق له په اساسي موضوعاتو باندې بحثونه شوي دي. د دې جرګې غړو ویلي دي چې د نظام اساسي قانون، د بیان ازادي او نور هغه ارزښتونه چې دوی ته مهم دي باید په دې مذاکراتو کې د هغې حفاظت او ساتنه وشي. د جرګې غړو همدارنګه د نن ورځې په بحثونو کې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ په اوربن باندې ټینګار کړی دی چې همدا مسله او نورې مسلې په قطر کې هم تر بحث لاندې نیول کېږي. بل پلو د جرګې د جوړېدو کمیسون ویلي دي چې د جرګې چارې ښې روانې دي او کارتیاونو امکان لري چې دا جرګه یوه ورځ یا نیمه ورځ وزندول شي. حکمت سروش د امریکا غا خبریال رپورت را کړی دی.
د سولې مشورتي لوی جرګې درېمه ورځ د افغانستان د سولې په تړاو اساسي پوښتنو ته په ځواب موندلو او بحثونو پیل شوه. د سولې لپاره د طالبانو قانع کول، د افغانستان د لاسته راوړنو او ارزښتونو ساتنه، د افغان دولت د سولې د پلاوي ترکیب او د طالبانو د ملاتړو هیوادونو پر وړاندې دریځ هغه موضوعات دي چې د جرګې د یو 15 کمیټو غړي باید په اړه افغان دولت ته مسیر وټاکي.
زموږ پیشنهادات دا و چې طالبانو سره خبرې کړي، په څه ډول خبرې وشي. زموږ طرحې دا وې چې لومړی دې په افغانستان کې یو طرفه اوربند اعلان شي، د اوربند په بغل کې د طالبانو ځینې بندیان د یو معتبر تضمین په توسط ورې لکل شي او زمنن داسې یو ولایت د یو زون په صفت د سولې د زون په صفت اعلان شي چې هم د حکومت لوري او هم طالبان سره آزاد رفت آمد وکړي.
د جرګې غړي د نن له بحثونو خوش کاری او وایي چې پر ډیرو مسایلو پایلو ته رسیدلی.
نظام د بیان د ازادي د اساسي قانون همدارنګ پر د همسایګانو سره پر نیکو روابطو او همدارنګ د همسایګانو سره پر متقابلو خبرو باندې موږ ویل چې کچیر مثلا دوی موږ سره نیک روابط په نیکو روابطو مختلف لاړ نه شي نو موږ به متقابل هغه سي عمل کوو لکه دوی چې موږ سره کوي.
دا هیئت چې ترکیبیږي د سولې مذاکراتو لپاره د وسلوالو طالبانو سره باید د مشورتي جرګې له منځه وي، ځکه دا هغه کسان دي چې انتخابي راغلي دي، هغه کسان دي چې درېدلي دي، هغه کسان دي چې ځورېدلي دي، هغه کسان دي چې قرباني ورکړي دي.
د لوی جرګې د جوړونې کمیسون د ادارې پلاوي تر ټاکنو وروسته د جرګې د بهیر د ګړندېوالي خبره کوي او وایي په کمیټو کې تر بحثونو وروسته به سمدستي د راپور ورکولو لړۍ پیل شي.
ما ارزو داریم کې او قسمت سیاسي نما کې اشتراک نکدن، حداقل د جلسې اختتامی اشتراک کنن و اگر بازم نتانستن تصمیمشان است سفارشات ملت احترام بگذارن.
د اجنډا لمخې باید د سولې مشورتي لویه جرګه سبا پای ته ورسیږي. خو د دې جرګې جوړونکي وایي کارتیا و نو د یوې ورځې یا نیمې ورځې لپاره به جرګه نور هم وغځوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
نن د سولې د جرګې درېمه ورځ ده او د دې سره جخت ټاکل شوی ده چې نن په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرې شروع شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دوی د افغانستان د میرمنو د حقوقو ترڅنګ د سولې د بهیر سره مرستې ته متحد دي. وګورو چې واحد فیضی د امریکا غږ همکار په دې باره کې نور څومره مهم ټکي راټول کړي دي. فیضی صاحب،
ډیره مننه زیبا جانې. په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو له تازه پړاو پیلېدو څخه مخکې زلمی خلیلزاد د اندونیزیا د بهرنی چارو وزیر ریتنو مرسودی سره کتلی دي. خلیلزاد په ټویټر پاڼه لیکلی چې د اندونیزیا د بهرنی چارو وزیر د افغانستان د سولې بهیر څخه ملاتړ کوي او په ځانګړې توګه د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی دی. د اندونیزیا د بهرنی چارو وزیر هم ټینګار کړی چې دوی د اندونیزیا د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته کوي. په خپل په ټویټر لیکلی چې اندونیزیا د افغان میرمنو د موضوع په شمول د سولې د بهیر سره د مرستې لپاره ژمنه ده. په کابل کې یو بهرني ډیپلوماټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا ځل د امریکا او طالبان ترمنځ په خبرو کې پر اوربان هم خبرې کیږي ترڅو جګړه پای ته ورسیږي. خلیلزاد سره یو کس چې لنګدي کار کوي وایي دا ځل به خلیلزاد د افغانستان سیاسي حل لپاره طالبانو ته دته وخت سوي چې بین افغاني خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا په دوحه کې د امریکایي استازو او طالبان ترمنځ د مذاکراتو پیلېدو هرکلی کوي. د دغه شورا ویان غفور احمد جاوید امریکا غاک ته وویل چې د سولې د عالی شورا تمه داره چې کومې هڅې چې د ښاغلي خلیلزاد او نورو اړخونو ترمنځ روانې دي وکولی شي د افغان دولت او طالبان ترمنځ د مخامخ مذاکراتو ته زمینه برابره کړي.
ډیره مننه فیضي صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د اوسنه 15 سلويخ دقیقې وروسته د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې د سولې د مشورتي جرګې پریکړې او همداشان په قطر کې د امریکا د خاص استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو نه به آیا د سې ټکی راووزي چې د سولې لپاره لاره لنډه شي او جنگ ختم شي؟ کولای شي وروسته خبرونه ته غوږ ونیسئ. مننه. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل چې په وینزویلا کې د قدرت سولې انتقال د یو څو ډیرو مهمو نظامی چارواکو په مرسته ممکن دی. بل پلو نیکولاس مدورو لوړه کړې ده چې کوداته چان به پیدا کی او توقیف به کی. د خبرونو د دې خبر تفصیل د آشنا رادیو د تلویزیون همکار نسیم ستانیزای وایي.
د وینزویلا مخالفو سیاستوالو په پایتخت کاراکاس کې ډېر ستر مظاهره وکړلې. هغوی د ولسمشر نیکولاس مادورو نغواړي چې له قدرت نه لاس واخلي او مخالف سیاسي مشر هوان ګوایدو ته وسپاري. د متحدو ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون خبريالانو ته وویل د وینزویلا پر آینده به په څو راتلونکو ورځو کې پریکړه وشي.
If this effort fails,
که چیرې دا هڅه بریالی نشي نو هغوی به په یوه داسې دیکتاتوري پړاو کې ورښکیل شي چې د وتلو ډېرې کمې متبادلې او امکاني لارې به په مخ کې وي. دا ډېر حساس پړاو دی.
ښاغلی بولټن وویل د قدرت سولیز انتقال د وینزویلا د یو څو ډېرو مهمو چارواکو په مرسته ممکن دی.
figures like defense minister
داس اشخاص لکه د دفاع وزیر ولادیمیر پادرینو د وینزویلا د ستر محکمې مشر قاضي مايكل مارينو د جمهوري ریاست د محافظ قطې کمانډان او رافائل هرناندز ډالا دته ضرورت لري چې دوی په دې قادر شي چې نن ماسپخین خپل نظامی قواوې د موقت حکومت د ولسمشر په خوا ودروي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل وینزویلا د یو نظامی رژیم په واک کې ده او هغه بیا د کیوبا او د امکان په صورت کې د روسیې له خوانه کنټرولېږي. د ملي امنیت سلاکار وویل د مدورو قواوې له ویرې نه د هغه ترڅنګ ولاړې دي.
فکر کوم دا له هغو شل یا 15 کیوبایي عسکرو نه ویره ده چې په دې هیواد کې شته دي. زه فکر کوم دا ویره هم شته ده چې که د موقت حکومت لخوا پر اساسي قانون د عمل کولو هڅې ناکام شي.
مخالف سیاسي مشر هوان ګوایدو په خوا د وینزویلا د ملي شورا رئیس و. هغه د سږ کال د جنوري په میاشت کې د موقت حکومت د رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه. تر 500 نه زیاتو هیوادونو په رسمیت وپیژند. خو مادورو لا تر اوسه پورې د چین، کیوبا، ایران، ترکی او روسیې لمراتړ نه برخمن دی. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې مخالفو سیاستوالو د کودتا کولو هڅه کوله. هغوی غوښتل چې یو غیر مشروع نظامی رژیم پر خلکو تحمیل کړي. هغوی دا کار د امریکا او ګاونډي هیواد کولمبیا په مرسته کاوه. نیکولاس مادورو پرون شپه په ملي ټلویزیون کې لوړه وکړه چې دغه راز خلک به تشخیص او توقیف کړي او سزا به ورکړي.
اس پبلیکو
هلته د عامو خلکو شور او ځواک وو چې دا پیښې وشولې. هغوی د ټولنیزو رسنیو او ویډیوګانو له لارې د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ شوي حکومت خلاف چې زه یې مشري کوم خلکو د تا ته تشویقول. دا د هیواد اساسي قانون او اصول خلاف عمل دی. دا کار بې سزا نشي پاتې کیدلی.
د وینزویلا اوسنی مشر نیکولاس مادورو د حکومت د دې شخړې او سیاسي ناکراریو پړه پر امریکا ورواچوله. هغه وایي چې امریکا په وینزویلا کې د ناکراریو اور ته لمن وهي. له بل پلوه دغه سیاسي شخړې په دې فقیر هیواد کې بشري ناورین منځته راوستی دی.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د می اول ورځ د کارګر نړیوال ورځ ده. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس 2 میلیونه افغانان بیکار دي. په کابل کې د آشنا تلویزیون همکاري لیمینې ازي رپورټ را لېږلې ده.
د کابل خار اوسیدونکو جهان د خوندي استاد دی. هغه څو میاشتې وړاندې له خصوصي پوهنتون څخه د اقتصاد په برخه کې خپل زده کړې بشپړې کړې. کته هم جهان نسبتا خکار لري، خو وایي چې په صنف کې ورسره 8 نفر نور هم صنفیان و چې شاوخوا 5 نفر وي تر اوسه کار پیدا کړی او نور ټول وزګار ګرځي.
چې زمونږ په ټولګي کې 8 کسان محصلین موجود وو. د دغه 8 کسان څخه زمونږ د ټولګیوالو څخه 5 کسو کار ترلاسه کړی ده. دغه 5-5 کسان نور چې کوم دي دا بیکاره دي. نو زیاتره ځوانان چې دوی بیکاره دي د کار د نه درلودلو څخه ډیر زوریږي.
جهان باور لري چې د ځوانانو په منځ کې وزګارتیا خطرناکه ده او په ټولنه کې د ستونزو زیږولو لامل کیږي.
نو دا چې دوی زوریږي، دوی د دغه بیکاری څخه مخدره مواد ته مخه کوي، همدارنګه وسلوالو ته مخه کوي یا داس یو نور کارونه ترسره کوي د مجبوریت د نگانه. نو زموږ دولت، زموږ مشران باید د دغه ځوانانو لپاره ډیره توجه وکړي تر څو چې دغه ځوانانو ته کار پیدا کړي او دغه ځوانان په کار باندې بوخت شي.
نن د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 2 میلیونه افغان وګړي بیکاره او کم کاره دي. د دغه وزارت ویاند عبدالفتاح احمدزی د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د یادو 2 میلیونو افغان وګړو له ډلې شاوخوا 100 زره بیکاره دي. ښاغلي احمدزی که څه هم د بیکار افغان وګړو د شمیر په اړه اندېښنه ښیي، خو زیاتوي چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار پیدا کولو په اړه بیلابیل پروګرامونه په کار اچولي دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د بیکارۍ ستونزې د مخنیوي لپاره په 1990 کال کې یوازې په دولتي ادارو کې 1500 کسانو ته کار پیدا کړی دی.
ستونزې د حوالې دپاره موږ خلیزارې روانې دي تر څو پرې موږ دغه شان ستونزې چې موږ په مخکې لرو د یو غټ شمېر موږ حل کړي دي. او هغه کسان چې اوس مهال هم له ستونزو سره مخامخ شي، نو تاسو ته واضح وایم چې د کار وزارت دومره سټاف، دومره کارمندان نه لري چې موږ د هر کارمند ستونزې د هغوی د معاش نه ورکړې ته یا د هغوی کومه ستونزې چې لري هغه ته موږ رسېدګي وو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دا مهال 1.5 میلیونه پر کاري شرایطو برابره کاري قوه شتون لري. په افغانستان کې روانه جګړه، اداري فساد او د امکاناتو او منابعو کموالی د بیکاري له اصلي لاملونو څخه بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د افغانستان په جنوب ختی زون کې یوازنی ژورنالیست د حکومت او نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې د طالبانو سره د سولې په موافقه کې په تیره بیا د ښځو خبریالانو حقوقو ته توجه وشي. د آشنا تلویزیون همکار ابراهیم رحیمی په دې حقله رپورټ را لېږلی دی.
پروانه پکتین په سویل ختیځ زون کې یوازینی ژورنالیست ده چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په یوه نشراتي بنسټ کې دنده لري. دا د ښځو غږ سیمه ییزې راډیو له لارې ټولنیزې او ادبي خپرونې پر مخ وړي. دا هیله منه ده چې د سولې په کېدو سره به طالبان د ښځینه ژورنالیستانو حقونو ته درناوی ولري او پرې بګدي چې د نورو ښځینه ژورنالیستانو تر څنګ دا هم د ښځو د ژوند د بهبود لپاره کار وکړي.
ستونزې خو څه ناڅه اوس وخت کې هم شته،
خو موږ هیلمن پدې چې سوله خو لنوم نه معلوم ده چې ډېر یو خو جمله ده ک سوله راشي ارامي راشي امنیت راشي نو موږ هیلمندی یعنی لوسنه هغه وخت زیات لرو چې خزینه ژورنالیستانو ته دی بیان دی ازادي حق ورکړل شي او دی خپل غوښتنی تر چارواکو نړیوالو پورې ورسوي.
زما به نور به سرور زما وران خورګیا
میرمن پکتین دی پکتیا په هنتون دی ژورنالیزم له په هنسی فارغه شوه. هغه دی په هنتون دی وی جریدې مسؤله پاتې شوه او د غرض نور مختلف ورسپانو او خبرونو ته هم لیکنی کړې دي. پکتین وای ساره له دې چې طالبانو د خزو حقونو ته د درنوي ژمنې کړي خو بیا هم له افغان حکومت او امریکایي مقاماتو غوښتنه لري چې د خزینه ژورنالیستانو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار وکړي.
نو کچری د دوی نه د بیان ازادي حق او د کار حق او د ټولنه کې د نارینه سره د یو شان پرمختګ حق واخستل شي دا ډیره یعنی د تاسف خبره ده. خو موږ هیلمند له حکومت څخه د نړیوالو څخه دا یو چې د افغان خزینه ژورنالیستانو په برخه کې ډیر زیات دوی توجه ولري.
ژورنالیسته پروانه پکتین زیاتوي چې که د سولې په کېدو سره د افغان خزینه خبریالانو د بیان ازادۍ حق ته زیان رسیږي دا به په مجموع کې د ټولو افغان ښځو د رسا غږ د خپ کولو په معنا وي.
دوی د کومه مبارزه چې دوی قرباني ورکړي د خپل حقوق یې ترلاسه کړي دي که چیرې په توافقنامه کې دوی دغه شیان ومني نو هیڅکله به انشاءالله ستونزه نه پیښیږي او که چیرې دوی بیا هغه خپلې کړې ژمنې باندې ونه درېږي او په هغو عمل ونه کړي نو ممکن ستونزه راپېښه شي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځو ته اجازه نه وه چې له کوره بهر دندې ترسره کړي خو اوس طالبانو ویلي چې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو د دې ساعت د خبرونو سرخط واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره لیدل دي. په عین وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. په یو بل خبر کې زلمی خلیزاد په قطر کې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. اندونیزیایي وزیر اغلی ریتینو لستاری پر ټوټر لیکلی دی چې هیواد یې چمتو دی د سولې په بهیر او د میرمنو په تړاو مسایلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغان سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسیون مشر وایي ممکن یا د جرګه له ټاکل شوې نیټې نوره هم وغځیږي. محمد عمر داودزی ویلی که څه هم د جرګې کار له مهالویش سره سم روان دی خو زیاتوي که چیرې د نن ورځې تر پایه د کاري کمیټو کارونه خلاص نشي نو ممکن دغه جرګه وغځیږي. پاکستان وایي چې په یو ترهګریز برید کې درې اسکر وژل شوي دي. پاکستاني پوځیان ادعا کوي چې بریدګر له افغانستان نه راغلی وو. د پاوځ مطبوعاتي مامورینو ویلي چې پوځیانو په شمالي وزیرستان کې اغزان تار لګوه چې شاوخوا اویا وسلوالو پرې برید وکړ. امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د هغو معلوماتو راټولول بند کړي دي چې دا یې ښودله چې څومره ولسوالۍ د حکومت او څومره نورې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې واشنگټن په وینزویلا کې د روانې شخړې د ختم لپاره پوځي مداخلې ته چمتووالی درلود. پامپیو ویلي هیواد یې غوره ګڼي چې په وینزویلا کې واک په سوله ییز ډول انتقال شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي چې په وینزویلا کې د قدرت سوله ییز انتقال د یو څو ډیرو مهمو نظامي چارواکو په مرسته شونه ده. نن د می لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د دغې ورځې د لمانځلو لپاره لاریونونه شوي دي.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو په خبرو کې مو هم واوریدل چې د مشورتي جرګې دریمه ورځ باندې د دې جرګې د یو پنځوس کمیټو غړو مشورې او بحثونه پیل کړي دي چې څنګه کېدای شي د طالبانو سره روغه جوړه وشي، په کوم شرایطو باندې سوله راتلی شي، چې دا کوم پرمختګونه چې تر اوسه پورې په افغانستان کې شوي دي دا له منځه لاړ نه شي، په خپل حال پاتې شي او نور پرمختګونه وشي. همداشان په افغانستان کې د اوربان مسله ده چې هغه په قطر کې د زلمی خلیزاد او د طالبانو سره د رپورټونو له قراره په خبرو کې مطرح کیږي چې اوربند شي او جنگ ختم شي. نو نن موږ د خبرو اترو یا د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې د دوه تنو مېلمنو سره د امدغو امکاناتو په حق لغږیږو. دا غوی نظریات په واوري کې دا شي. تاسو خپل نظریات د امریکا غږ آشنا رادیو ته په فیسبوک کې ولیکئ. تاسو ټولونه ډیره مننه کوم چې خپل نظریات څرګندوي. دغه د سوشي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.